په وژلو رحم نه کوي د سولې خبرې نه کیږي. د خبرونه کې دا راز پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې موسکو وایي په سوریه کې د امریکایي الوتکو د تېرې اونۍ د درنې بمبارۍ په ترڅ کې روسان نه دي وژل شوي. دوه د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. کولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. وسلوالو طالبانو پرون په یو لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان نه ووزي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او افلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولي دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې پر یوه ښوونځي د حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 زده کوونکي او لویان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو پرون په یو لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. دغه سرخلاصه لیک چې 3000 کلمې لري، طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړو په نوم استولای دی. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان او امریکا ولسمشرانو وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي، خو طالبانو په دې لیک کې د سولې وړاندیز کړی دی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې په کراتو په دې ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د افغان ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا د طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر ګروه کې دست به جنایت علیه مردم نزنه،
هر ډله چې د خلکو په ضد جنایت کوي ملکیان هدف ګرځوي او بیا یې مسؤلیت په غاړه اخلي. له دغه ډول ډلو سره موږ هیڅکله خبرې نه کوو. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټه حکومت ژمنه شوې د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی. ظاهرا د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسین له روان بهیره په لسګونو زره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوان احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلیو کې د ناامنیو له امله واکسین نشي تطبیقولی.
په مجموعي توګه په ټول هېواد کې 15 دغه ماشومان چې عمر یې د 15 کال نه کم دی او بدبختانه دې واکسین ته به لاسرسی په دې کمپاین کې ونلري.
ډاکټر احمدزی زیاته کړه چې د غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د واورو له امله کمپاین ځنډېدلی و چې نن به هلته ترسره شي، او د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو د واکسین کوونکو واکسین او وسایل سوځولي دي. دا کمپاین د 22 ولایتونو په مرکزونو او 133 ولسوالیو کې پلان شوی چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی او تر جمعې به دوام کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان به د زیمبابوې سره بورې یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ولري چې راتلونکي لوبه به په 16 او 15 یوه ورځنۍ نړیواله به 9 نیټه ترسره شي.
تر اوسه د لوبو په ترڅ کې دواړو خواوو درې ورځنۍ لوبې کړې دي چې په دوو کې افغان لوبډله بریالی شوې او یوه لوبه زیمبابوې ګټلې ده. سبنۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که یې چیرته وګټله نو د دې 15 ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت داوا ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویاند صدیق الفاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
جو ادارې انہوں تعلیمی ادارے اور دوسرے مختلف
کومې تعلیمي ادارې او نور چې دوی فعال کړي وي، حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست. همدارز د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولي دي. د راپورونو له مخې جماعت داوا ډله او فلاح انسانیت مؤسسه د لشکر طیبه ډلې مربوط دي. د لشکر طیبه مؤسس حافظ سعید دی چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. هند او امریکا لشکر طیبه ډله تورنوي چې په 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې تر روسي بریدونه وکړل. په دې حملو کې تر 178 ډیر کسان وژل شول. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه 10 زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تېره شپه د فلوریدا ایالت د پورکلند د سیمې په یوې لیسې کې رامنځته شوې ده. حمله کوونکی 19 کلن نیکولاس کروز نومیږي چې د نامعلومو دسپلیني دلایلو له امله له ښوونځي ایستل شوی و. د بروارد اکاونټي د سیمې د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه له ډزو وروسته په خپله ځان پولیسو موږ تایید شوي 12 قربانیان لرو. 12 د ښوونځي د ودانۍ دننه دي، 2 قربانیان د ودانۍ بهر هغې ته ډېر نږدې دي، یو قربانۍ هم د پین آیلند د سړک په آخر کې دی او 2 نورو کسانو هم په روغتون کې ساه ورکړه. دغه پیښه پرون د ښوونځي تر رخصتېدو لږ مخکې شوې ده. د پولیسو مشر اسرائیل وویل چې کروز لږ تر لږه یو AR-15 ډوله ټوپک او د مرمیو 2 شارجرونه وبخي له ځان سره لرل. هغه امریکایي ډله چې په وسلو د کنټرول او له ټوپکه د هر ښار د خوندیتوب غوښتونکي ده وایي دا د روان کال راهیسې په امریکا کې پر ښوونځیو د خونړیو حملو 13مه پیښه ده. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي د امریکا په مریلند ایالت کې د امریکا د ملي امنیت مرکزي دفتر ته نږدې د ډزو او د موټر د ټکر په مهال لږ تر لږه 3 تنه ټپیان شوي او 3 کسه هم نیول شوي دي. دغې امنیتي ادارې پرون وویل چې یو موټر هڅه کوله چې د ملي امنیت مرکزي ادارې ته د فورټ مید په سیمه کې له اجازې پرته ننوځي. په دې وخت کې ډزې وشوې چې تحقیقات د پیښې په اړه روان دي. د امریکا فدرالي پولیسو یا FBI وویل چې په پیښه کې یو موټر وان د ملي امنیت ادارې یو مامور او یو ملکي لاروي ټپیان شوي دي. بیا یو مسول ویل داسې ښکاري چې دا پیښه تروریستي پیښه نه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو د وړاندیز په اړه چې واشنگټن ته د سولې د خبرو لپاره کړی وای.
گروه هایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار مردم ملکی میزنه با این گروه ها حکومت گفتگو نمی کنه و دروازه هاشون در روی این گروه ها بسته.
په وروستیو کې امریکا پر پاکستان فشارونه راوستي او غواړي چې دا هیواد د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. پر پاکستان د امریکا اقتصادي فشارونه به دا هیواد هغې لارې ته چې واشنگټن غواړي برابر کړي.
که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي په تجارتي ډګر کې، دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت سوال بهیږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې موسکو وایي که چېرته په سوریه کې د امریکایي الوتکو د تېرې اونۍ د درنې بمبارۍ په ترڅ کې روسان وژل شوي وي، هغوی د روسیې سرتېري نه دي بلکې عاجیر سرتېري دي. د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د ماشومانو د ښوونې او روزنې د حق په اړه په اساسي بشري حقونو کې خبرې شوي او د ژوند په شیبو کې هم د جرګې تاریخي ارزښت ته کتنه شوې ده.
جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي، چې کله د یوې مهمې مسلې لپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه لومړی موضوع راخلو. طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړی، خو دا وړاندیز کابل ته نه بلکې واشنگټن ته شوی دی. طالبانو دا خبره څه باندې 2 اونۍ وروسته تر دې کړې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. بل ورته په وروستیو کې په کابل کې طالبانو په 2 خونړیو بریدونو کې شاوخوا 1.5 کسان ووژل. په دې بریدونو پسې افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني مذاکرات نه کوي. خو دا مسله چې څوک افغانان ملکی افغانان وژني او څوک نه، د طالبانو په منځ کې تفکیک کول هم ګرانه خبره ده. احمد چیبری نور تفسیر وړاندې کوي.
طالبانو په یو لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سولې غوښتونکو غړیو غوښتي دي چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خپور کړی دی، د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی، له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي. هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسؤلیت په غاړه اخلي، له دې ډلو سره حکومت مذاکرې نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي، خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني، د جګړې لاس واخلي، د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستې وي. د روټرز اژانس په وینا په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اګست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې را وروسته د طالبانو جبهې جګړې کمې شوې دي، خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28مه چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل، د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپینې ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. د ویلي دي چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 45 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې د کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیه کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سېشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري، خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
ومورید چې وسلوالو طالبانو پرون په یو سرخلاص لیک د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. په دغه لیک کې دغه راز طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سولې غوښتونکو غړو البته دغه لیک په نوم استولای دی او له واشنگتن هم غوښتي دي چې د سولې خبرو ته چمتو شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د قطر په منځګړیتوب له طالبانو سره په 2014 کال کې خبرې کړې دا، خو هغه مهال خبرې له طالبانو سره یوازې د هغه امریکایي اسیر سرتیری چې بو بیکدال نومېده د خوشې کېدو پر سر څرخېدې. بلاخره د خبرو په نتیجه کې هم بو بیکدال د امریکا د ګوانتنما له زندانه د 15 طالب مشرانو د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شو. له هغه وروسته د سولې خبرې افغان طالبانو نه د واشنگتن سره کړی او نه هم تر اوسه مخامخ د کابل له حکومت سره خبرو ته چمتو دي. خو په دې ترڅ کې د غراز پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو ملاتړ کوي فشارونه زیات شوي چې طالبان د خبرو میز ته راوګرځوي. د غراز په وروستیو کې بیا د پاکستان چارواکو ویلي چې دوی دومره پر طالبانو نفوذ نه لري چې وکولی شي دوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي د هېواد د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. ویل کېږي چې که پاکستان په دې لیست کې شامل شي په دغه هېواد کې به اقتصادي ستونزې زیاتې شي او نور به بهرني هېوادونه او شرکتونه په اسانه په پاکستان کې پانګونه ونشي کړی. لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په وروستیو څو میاشتو کې پر دې هیواد شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته بنده کړې ده. پر دې موضوع زما همکار اسمت سروان د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز له رئیس آصف ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې نظر پوښتلې چې که امریکا پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي، دا به د دې هیواد پر اقتصاد څومره اغېز وکړي؟
پاکستان تقریبا د پیسو له لحاظه بیا بخصوص د سپینو پیسو له لحاظه په ډېر شدیدترین یو احتیاج کې واقع شوی ده. که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي، په تجارتي ډګر کې دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت دوال به وي. پاکستان ډیر شدید پیسو ته اړ ده، ډیرې پیسې یې بایللې دي، ډیر کاروبارونه یې بایللې دي، ډیر مارکیټونه یې بایللې دي په اروپا کې، په امریکا کې، په منځنۍ آسیا کې. چې زه به بیا تاسو ته لږ تشریح هم درکړم.
په څه ډول که تشریح راکړي، همدا چې تاسو وایئ چې په مختلفو سیمو کې پیسې له لاسه ورکړي دي، ظاهرا خو یوازې هغه دوه میلیارد ډالره چې امریکا پوځي مرستې ورکولې هغه امریکا ځنډولې دي.
هغه پیسې په پاکستان کې همدا پیسې چې ده په ډېرو کلو کې، په تېرو څلوېښتو کلو کې څومره پیسې چلېدلې ده، مطلب هغه پیسې چې په نظامي کاروبار کې، په جنګي کاروبار کې، په سیمه ایز استخباراتي کاروبار کې مصرف شوي دي. قراردادونه یې اخیستي اتحاد جماهیر شوروي سره، جګړه وه، خط دوم و نورې مسلې دې ته ورته. اما کله چې د پاکستان لپاره د سپینو پیسو د پیدا کولو وخت راغی، په هغه وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو چې تسلسل یې بیا هم د پاکستان نه کېدو، دوی آسیایي میانه ته د شپږ میلیاردو ډالرو د صنعتي توکو یا د مارکیټ د ایجاد توان درلود. دغه توانې مکمل له لاسه ورکو. تاسو ګورئ په تیرو درې کالو کې د افغانستان سره د دوی د درې نیم میلیارده تجارت یو اشاره دوه میلیارده ترافیک شوی ده. د کتان مارکیټ په اروپا کې بنګلادیش او هند ترېنه اخیستی ده. په جذاب ترینه مارکیټ د پاکستان د کتان منسوجاتو درلودو چې په اروپا او امریکا کې او بریتانیا کې ډېر خریداران درلودلو، هغه یې مکمل له لاسه ورکړی ده. د ایران سره لوی پروژې له لاسه ورکړې دي. په پاکستان کې دا اوس د برق د انرژۍ او په مجموع کې د نورو انرژیو د کمبود شپږ زره میګاواټه کمبود ده، او دغه کمبود دوی نشي پوره کولی، ډېر لوړ قیمت ورکوي. د دې لوړ قیمت په نتیجه کې په زرهاو فابریکې او کارخانې یعنی کار یې متوقف شو، ځکه دوی سیالۍ او رقابت نه سوای کړلی. نو نورې مسلې هم دي. د پاکستان تجار طبقه فرار د سرمایې په تیرو څوارلسو کلو کې ډېر زیات شوی ده له پاکستان نه، ځکه چې سپینه پیسه ګټوره پیسه نه ده، توره پیسه چلیږي، یعنی هغه هم د محدود د یو نظامي کړۍ په خدمت کې هغه پیسه. او پاتې شو د قرضو په برخه کې، پاکستان هغه صنعتي سکتور، زراعت، منسوجات یې مکمل تر ډېره هره په قرضو چلیږي، ځکه چې تجارت یې په قرضو روان ده. دغه پیسې په محدودیت سره چې کله په دوی باندې مالي محدودیتونه راځي، نو دوی ډېر امتیازات د تجارت په ډګر کې، د صنعت په ډګر کې، د بانکداري په ډګر کې دا له لاسه ورکوي. په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی په کال کې له لاسه ورکوي.
تاسو د قرضو مسله یاده کړه. په پاکستان تر ټولو زیات پور فکر کوم چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه ترلاسه کوي، او امریکا ویلي دي چې که چیرته پاکستان د تروریستانو د پټنځایونو په برخه کې په خپله پالیسي کې تغییر رانه وست، نو ممکن د دغو دوو سترو مالي باسیسو له لارې هم پر پاکستان فشار راوړي.
په دې شک نشته چې پاکستان په دې هغه پیسو کې چې امریکا ورکولې په نظامي لحاظ، له سپتمبر وروسته پاکستان ته یو قرضه معاف شوی ده د یو میلیارد ډالرو، او دا د پاکستان دیرش کلنه قرضه وه د نړیوال بانک نه، دا ورته معاف شوه او امریکا بلکې تادیه کړه. نور درې عامې قرضې چې دي له نړیوال بانک نه، هغه د محدودیت په حالت کې وي له پخوا نه هم، ځکه چې نړیوال وجهي صندوق هغه شرایط چې پاکستان ته یې د قرض لپاره ورکړي وو، هغه له تروریزم سره ارتباط نه لري او له نورو مسایلو سره یا نړیوال فشار سره ارتباط نه لري. اما په تیرو څو کلونو کې، بلکې په دوو لسیزو کې، پاکستان هغه سې شرایط چې لازم وو هغه د قرض اخیستو لپاره هغه یې ادا نه سوای کړلی. مثلا صنعت چې کوم شرایط باید پکې وای، یا مثلا د قرض د پیدا کېدو لپاره، د پیسو د سرکولیشن یا د دوران لپاره چې څومره سرعت لازم ده، چې پاکستانی پاک روپۍ هغه په دوران کې ولویږي، هغه په پاکستانی بازار کې یا په پاکستانی ټولنې اقتصادي ټولنه کې هغه عمره په سرعت سره په چالش کې نه ده. مثلا د بانکونو سیستمونه ځوابدي نه دي، مثلا د قرضو اعتمادات یا اعتبارونه هغه هم د دوی لسوال لاندې دي، نو په دې سبب هم په دوی باندې قرضې کمې شوې دي. اما که بل فشار پیرا شي چې له دې فشار سره بیا تنه اقتصادي مسله نه ده نښتي او د دوی اقتصادي ضعفونه نه دي نښتي، یا هغه شرایط چې دوی باید پوره کړي، بلکې د دې تر څنګ د نړیوالو لپاره د ګواښ او تهدید او د ترهګرۍ مسله ورسره شامله ده، د پولشویي مسله ورسره شامله ده، چې دغه پیسه ویا بدو لاسو ته دي، تروریستانو ته دي، خطرناکه مسله ده. دا په دې کې دا محدودیت به بیا تنه په یو دوه بانکونو یا یو دوه سکتورونو ساحو کې نه وي، دا به په مطلقه توګه په پاکستان کې په نړیواله سطح په منطقوي سطح او هم د پاکستان د صنایعو په سطح به وي چې دا به طبیعي ده چې پاکستان ته به ډېر لوی ګزار وي.
د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز مشر آصف ننګو چې پر پاکستان د امریکا د وروستیو فشارونو په تېره بیا اقتصادي فشارونو په اړه چې دا فشارونه به د دې هېواد پر اقتصاد څومره اغېز وکړي خپل نظر راسره شریکول. په وروستیو کې د امریکا متحدو ایالتونو هڅه پیل کړي چې پاکستان د نړیوالو ترورستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. نن د سلواغي عدالت میاشتې شپږویشتمه ده. نن څخه 9 کاله مخکې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه ووتل. له هغه وروسته دا ورځ هم په ځینو مراسمو سره په افغانستان کې لمانځل کېږي. ډېر ځلې په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ته د افغانستان د ورانۍ د پیل په تور په سترګه هم کتل کېږي. د افغانستان حکومت وایي د شوروي ځواکونو یرغل او دغه راز له هغه وروسته د جګړو دوام د هېواد ډېرې زیربناوې ویجاړې کړې او افغانستان یې د اقتصادي پرمختګ له کاروانه وروسته کړ. ځینې پخواني جهادي مشران بیا وایي له روسانو وروسته تنظیمي جنګونه هم د هېواد د ورانولو سبب شول. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
نه 20 کال وړاندې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر ځواکونه له افغانستان ووتل خو ترخی کیسې او ترخی یادونه لا پاتې دي. افغان حکومت وایي د دغو ځواکونو یرغل او ورپسې د جنگونو دوام لامل شو چې افغانستان درانه مادي او معنوي زیانونه وویني. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن وایي په دغه موده کې د افغانستان لوی جوړښتونه لکه پوهنه، روغتیا او پوځ له منځه لاړ او دغه هېواد اوس هم تاوانونه ګالي.
متاسفانه جنگ هایی که بعد از تجاوز قشونش
په خوشلی سره د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته او ورپسې د جنگونو دوام لامل شو چې مواصلات، اقتصادي فعالیتونه او لوی فابریکې لکه ګلبهار، جبل سراج، بست او د کور جوړونې تصدۍ او جنگلک لمنځه ولاړ شي.
تر اوسه څرګنده نه ده چې د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته ورپسې د جنگونو دوام افغانستان ته څومره زیانونه اړولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغو زیانونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، 3 میلیونه معلول او سباندې 15 میلیونه نورو هیوادونو ته کډه شول. د ویلو ده چې د شوروي اتحاد پوځونه د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل او د افغانانو د لسکلن مخالفت وروسته د 18 لمریز کال د دلوې په شپږویشتمه له دې هېواده ووتل. افغانستان ته د شوروي پوځونو لراتک سره سم د دې هېواد جمهور رئیس حفیظ الله امین ووژل شو او ببرک کارمل ځای ونیو. په همدې وختونو کې د افغانستان خلکو د هېواد په هره څنډه کې پاسونونه پیل کړل. له افغانستانه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته ډاکټر نجیب الله د دغه هېواد جمهور رئیس شو. له ده وروسته سره له دې چې د مجاهدینو حکومت جوړ شو خو په دغه هېواد کې جنگ پای ته ونه رسېد او ویجاړتیا او لا پسې دوام وموند. د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان د پانګونې لپاره ډېرې زمینې لري او بهرني پانګوال هم لیواله و چې په دغه هېواد کې پانګې واچوي، خو د شوروي یرغل د دې هېواد د اقتصادي پرمختګ لوی خنډ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
د روسانو راتګ او د دوی اشغال افغانستان اقتصاد ته صدمه رسولي کې یو تاسیسات د دې جګړې له عمله له منځه ولاړل. که چیرې افغانستان کې د هغه وخت نه جګړه نه وای نن به هغه نړیوالې کمپنیانې چې هغوی په هندوستان کې سرمایه ګذاري کوي هغوی به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی.
پخوانی جهادی قماندان قاضی محمد امین وقاد وی جنگ له روسانو نه په میراث پاتې شو، خو د مجاهدینو مشران هم د یوې واحد مفکوره د نشتون لامله ونه توانیدل چې د جنگ بدمرغی لمنځه یوسي.
د هغوی د وطن نه وروسته هم مجاهدین په لنډ وخت کې کامیاب نه شول چې یو مستقله اداره جوړه کړي، بلکې دا هم د مجاهدینو ترمنځ څنګه چې لازم و هغسې حکومت او اداره جوړه نه شوه، او د دې منځ نظامي تاسیسات صفر شول، او کابل کې یو ځل بیا داخلي جنګونه پیښ شول، او د کابل خلکو ډېر قربانۍ ورکړلې، نو زموږ اقتصاد ضربه ولیدله.
افغانستان له 50 لمریز کال را په دیخوا له شوروي پلو حکومتونو لکه د نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله څخه رانیولې بیا د مجاهدینو، طالبانو او تر ننه پورې کابو 30 کاله په جنگ کې ښکیل دی. افغان چارواکي وایي په خاطر دې هیواد یوازې له روسانو سره په جنگ کې و، خو په دې وروستیو کلونو کې له شاوخوا 40 سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی. دغه چارواکي ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به په دغه جنگ کې بریالي کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
له افغانستان د پخوان شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو او دغه راز دا چې د شوروي اتحاد د اشغال په دوره کې افغانستان ته څومره زیان رسېدلی، په دې اړه مو راپور واورید. پرون دغه راز د مینان ورځ و د ولنټاین ورځ و په کابل ښار کې یو شمېر اوسېدونکو دا ورځ هم د یو لړ مراسمو سره ولمانځله. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران وایي کابل چې په دې وروستیو کې د سختو وسلوالو حملو شاهد و، د ولنټاین په پلمه بیا ځینې زړه بایلونکي په توفو او ګرونو پسې راوتلي وو چې که وګړی ځان خوشحاله وساتي.
د کابل د شارن او د ګلانو کوڅې ته د چهارشنبې په ورځ د نورو ورځو په پرتله د ځوانانو او نجونو ډېر تګ راتګ او د عاشقانو د ورځې په مناسبت تیاریو ځانګړی رنګ ورکړی و. په دغې ځانګړې ورځ چې د عاشقانو ورځ یا ویلنټاین ډې بولي، سهار وختي د کابل د شارن او د ګلانو کوڅې ته لاړم. دلته ډېر شمېر نجونې او هلکان د ژوند ملګرو ته د توفو او ګلانو په اخیستلو لګیا وو. 40 کلن عزیز الله چې د ګل له غونچې سره د کور په لور روان و، ازادي راډیو ته وویل ګل یې خپلې میرمنې ته اخیستی تر څو د فبروري دا ورځ د عاشقانو د ورځې په توګه یاده کړي. دی وایي دا ګل مې خپلې میرمنې ته اخیستی او غواړم ورته یې ډالۍ کړم، په دې خاطر چې نن د عاشقانو ورځ ده ما هم ورته دا ګل واخیستو. د فبروري 14 نېټه د کلونو کلونو رئیسې د بارانیو په تیره بیا د اروپایي هیوادونو د اوسېدونکو لخوا د عاشقانو یا ویلنټاین ورځې په توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم له تیرو 2 کلونو رئیسې دا ورځ تر ډیره له ځان سره رنګونه او یادونه راوړي. کابل چې په دې وروستیو کې د خونړیو پیښو شاهد و، خو زړه بایلونکو او مینانو په دې ورځ د کابل د ګلانو خرڅولو دوکانونو ته له راوتلو سره د پلازمېنې فضا ته د صمیمیت او مینې رنګ ورکړی و. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی سجاد چې خپلې میرمنې ته د ولنټاین د ورځې په تحفې اخیستلو پسې د ګلانو خرڅولو کوڅې ته راغلی و، ازادي راډیو ته وویل په جګړه ییز او له ګواښونو ډک چاپېریال کې هڅه کوي حتی یوه ورځ په مینه تېره کړي. دی وایي د عاشقانو لپاره د داسې ورځې نمانځل څرنګه چې عشق او مینه پاک وي زموږ په ژوندانه یو ځانګړی اغېز لري. موږ په داسې هېواد کې ژوند کوو چې د خوشحالۍ ورځې مو کم وي، خو د غم او درد ورځې ډېرې وي، نو دا د خوشحالۍ وښه موقع ده. ډېرو ځوانانو چې په دې ورځې له ازادي راډیو سره خبرې کولې ټینګار په دې کاوه چې د دغې ورځې نمانځل د صمیمیت او ملګرتیا د ډېرېدو سبب ګرځي، او له بلې خوا د مینې او عاشقۍ په اړیکې د لا ټینګېدو اغېز کوي.
یوسف خان زدرانو چې په کابل کې د مینانو یا ولنټاین د ورځې په اړه له یو شمېر ځوانانو سره خبرې کړې وې، او د دغه ورځې د لمانځلو چې په څه ډول لمانځل کېږي په کابل کې په تېره بیا. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د حق موضوع څېړل شوی، او د ژوند په شیبو کې هم د جرګې تاریخي ارزښت ته کتنه شوې. خو اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
څېړونکو داسې کنګل یا یخی جوړ کړ چې په یو وخت هم جامد او هم مایع دی. دا یخی چې سوپر یونیک نومیږي د لیزر په مرسته جوړ شوی دی. د داسې کنګل د جوړېدو تیوري 10 کاله پخوا وړاندې شوې وه. د امریکا د برکلی پوهنتون روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار څېړونکو له ډېر قویلې زر څخه په کار اخیستلو دا کوټله یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستې او زیات حرارت یې ورکړ. څېړونکي وایي چې د مځکې د اتموسفیر د 1,000,000 هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دو قشرونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاتې کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. وسله والو طالبانو پرون په یوه لیک د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووزي. دغه سره خلاص لیک چې 3000 کلمې لري طالبانو د امریکا له خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سولو غوښتونکو غړو په نوم استولای دی. د افغانستان د ولسمشر د وندوري دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د طالبانو دغه نوی وړاندیز په اړه چې واشنگتن ته د سولې د خبرو لپاره کړی ازادي راډیو ته وویل چې هر ډله چې د خلکو پر ضد جنایت کوي ورسره خبرې نشي کېدای. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګزن یا پولو د واکسین روان بهیر په لسګونو سره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر میوند احمدزی ډاکټر میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلو کې د ناامنۍ له امله واکسین نشي تطبیق کېدی. د کمپاین د یوویشتو ولایتونو په مرکزونو او 130 ولسوالیو کې له تېرې دوشنبې راهیسې پیل شوی چې تر جمعې به دوام کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمې ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوا ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغې ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه 12 زده کوونکي او لویان وژلي دي. چارواکي وایي د امریکا په مریلان ایالت کې د امریکا د ملي امنیت مرکزي دفتر ته نږدې د ډزو او د موټر د ټکر په مهال لږ تر لږه 3 تنه ټپیان شوي او 3 کسه هم نیول شوي دي. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 10 مليارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. ازادي رادیو اورې کړي د یو ځین نورو خبرونو تفصیل واړي. بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. او لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. مخکې لدې چې د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتس منده څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ونی کې هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابریدونکو ته د ماشمانو د شوونی او روزنی د حق وړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشمانو د روزنی او شوونی حق د ماشومانو له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه. ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادی اساسي او بنیادی حقونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو. ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند لوړتیا د کچې سره، یعنی په هر څومره چې زموږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یوه ټولنه کې، په هغه هماغه اساس هغه ټولنه ډېر زیات پیشرفت او پیشرفت کوي سي په خپلو ټولو چارو کې. دا یعنی د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري. او برعکس که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په هماغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډېر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډېری ماشومان کوی سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریتو مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل دا ده چې اکثریت د نامني په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډیره مننه اګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري. اوس هم لبنې منغه چې لدې اته 10% نه په اکثریت انجینری دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینری له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېرې کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افرادو ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومانو ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوی ول په خپل وخت کې. او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي، چې هغه د دوی د نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې، نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومان سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا، د 1500 ماشومانونه 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو، چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو. او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو. نیمایې په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه معذف شوي ولو او ګمارل شوي ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مسله شوي وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغېزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشال سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو، موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس کړو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې ناامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزویتا دتلولو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ما شومان ده اقتصادی مشکلاتو پاس از بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ما شومان یا هم مجبوره دی چی کارو کلی یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دوی فامیلونا نسی کوای دوی خوانا او روزانا حمایت کلی، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثر د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډېره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل شوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې که موږ اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنی هیڅوک نسي کوای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45 ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی دا چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 3 ماده کې او په 3 بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه برخمن شي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه، د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیه معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟
ماشومانو د سالمې تعلیم تربیې معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوسته انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان لبدی لاري نه منې کړي او هغوینه نیک انسانان او داس انسانان مستر اوړي چې هغه د ټولنې په درد خوړل سي هغه ته مونږ کوي چې معیاري تعلیم تربیه وي.
ډیر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږېدلی یو. راځئ وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنا. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پې اوارې کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رایستلې دی، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغه عمره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي، روزانه ورته داسې حاضری نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي. نو جرګه زموږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چیرته ونه پالل شي او وسړیږي نو فکر وکړه چې زموږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه، سبحه، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشوم توبه له جرګو سره سره کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 500 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غوطن کې به سهول هي غوطن کې به امن په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي الته به امن یې سې جرګانې د خسي ګډوډي به په لږ زراو کې هم کړای دا په مرکو کې هم کړای دا په قتل په مسلو هم کړای دا په دوه قومونو سره جنگونه کړی دي د دوه کې هم کړی دا هغه یو ډیر مظلوم وو دا یو ظالم وو چې هغه ظالم نن هم نستا دا د ظالم زه وو واته ویل لاسه وو کې سی ولول به دغه د تور کې دغه بغت ور کې مال دا په سمکان لري ته ګډوډي کړو ډوډي موږ هم غس کزو دی ولس منګي عوام سره څه ویلې د معلوماته پس لږه موږ دا پریکړه کوو نو جرګمار کده پر احتیاص جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګمار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړه وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا دوه کسانو په منځ کې سنځه مخته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبر سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخاوني سي او د ستونزه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسائل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسائل وي یا د ځینی غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره ستونزه پیدا کیږي او اکثره کلی داسې دي چې الته دوی ترون زمان سره وسیږي نو اتمان ترون زمان په منځ کې ځینې رقابتونه مې پډی وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثرا شخړې پیخي کنه دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسان او خلار هم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي کم یو چې ملامت ای مرامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات او بل اخر یو فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي د لازیات ستونزې مخه نیسي.
د دې په خبره چې جرګه ډېری خېګن لري خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولې شي دا چې جرګولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځین وخت داسې وي چې جرګه ناکام مشي یو طرف یې ونه مني ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان منوي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کیندي. کله مالی مسله وي مالی شخړه وي نو بیا د دواړو جانبونه دوی مچلغه اخلي یو څه مقدار پیسې تخلي که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغه پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقې په نوم باندې دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کم کس ناغستې دا اخلي دغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوی جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېر جرګو غړي ټوب کړی ده ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې او موږ خو چې کومه مسله په قومي مکتبي کې چې موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو
ته خپل کله چې راتوي څومره جرګو کې به دې ګډون کړی
په حساب نه راته معلومیږي خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته مړې جرګې دې ته دعوت کړي دي
د دې چې جرګې سره ته وکړي چې ګډون دې پکې کړی یو غو مسله جنجالي سی وي په ځای دې چې آلسي
چې کوم موضوع کوم ګډون کړای د تر واسه هم پریښ نه د تر توس جنجالي سی وي او دې خاطر مکه شکړه ده چې د جنجال یو بس ځکه خو څوک غواړي دې د پاره به غواړي چې هغه موضوع ته حل کړي خو چان خودشي اصول لري چې غاخونه پور لري په خو به خلکو خجه کې ورکوي اته د غاخو د ماتې دو اصول تللي خو بل اخر د لپ توکل باندې درسوي حل سوي دی وو موږ دواړه جنبایونه نه مچلګا ورته وای پیسې ته اخلو. مثال موضوع ته ګور غټه نه ډیره او وړې نه کمې هغه پیسې ته اخلو بیا دوی نه خاتونه لیکو ګوته په لګو جنبایم بیا موږ ورته وای چې توي وړای واکه نه چې واکه موږ پیسې لا وکړه او ار جانبونه منه لاغه مچلګه لاړه ده بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته د ملامت
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوي فائدې څه ده په دې کې
پایدا خو موږ شخصي پایدا پکې نست
نو بیا ولې ګډون کې
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو منځ کې دغه فیصله وکړي دا مې ودی اجر کړه
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده
آی خیر شه و نور کو موږ چا نه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لږ بس څوک موږ کومه ځای پیژنې اغه راته ټلیفون کوي یا راځي راته یا موټر راولي ولی مالته ان دلا ان در رسول موږ فیصله وکړه
بیا څنګه اغه چاپ فیصله کوي او فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي
سوغات فلایدا ته غدا او نور موږ کوم دغه نه لرو چیر
کومه څه درته
اخیستې سوغات خو داسې داسې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکړي یو لونګي به ورکړي یو جوړه کالی به ورته کوي یو چپن به ورته دا سوغات او موږ دغه نه تلرو موږ خیشات نه تلرو
خوښ خو نه لري کوم څه درته اخیستې کنه
طبعا
بیا څنګه چې ښه درته اخلي کې بیکاره مخه
کالی او لونګي د موږ خپل دغه سوغات نو خو موږ
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایقو پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګي خملتي جرګي ستړي کړي خودشي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم را باندې سوی دي او په نچ شي باندې یو ری اول مذکر باندې خرڅ کړله پس رغې نه بیرته بیا را باندې راغی اما په مځکي قبضه راوله ګول سپنګیر راغله سپنګیر دوی استعمال کړه افغاني باندې کې کو دي اوچ پوچ کو سمسل په کور کې ما تقریبا ټوټه در 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 افغاني دار دي در 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 افغاني مال لري دوی استعمال کړه افغاني په ما باندې سپنګیر مثال د خوره پوری جرګه کې کو ده اي مثال د خلاصې دول لار ده نن هم سلام دما په دې زلبانه دومره درد ده سیلاندازې نړیرم جات تر دینه علاوه تر مصر مسا دومره تیرې جاتې سوي تقریبا نه نه میشتو کې تر پاکستان راغله ما سي کزه د تو شنو رتي سابېږي هم یو خبر خو نه ده نه دوه دي زه په دې خپې کوم چې په داخله افغانستان کې سي جرګې ته ملا وتر په جلګي کې توانې کېږي فائدہ من کېږي کنه د یو څه فیصله بدل کوي چې پیږي کې به توانې دي غریب سړي لپاره د مالدار لپاره نه مثال دی زوروا کې لپاره نه مات خو لاکه خوندور ښکاریږي
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي. په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې دې ته صلح ویل کیږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوا مدعي او مدعي علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاري شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیری او مشران مخاور خلق.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، azadiradio.com. او کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده.
We'll be right back. شغلي